شي دا مشال ریډیو دی د پنځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هیلو سلام نو منی د دې خبرونه لپاره د ټکنیک په برخه کې را سره اساک مری ملګرتیا کوي او د خبرونو لپاره سره په استودیو کې اسرار عالم مومن راغله او دغه په روانه خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وجنو نه پس د احتجاج حال درکوه د تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې د پنځو بجو خبرونه د اسرار عالم مومن
څګن مشهورم به د خبرونو سرټ کې د جنوبي وزیرستان سیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وجنې زده پرلات روان دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې څرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وچلې او د صحت نړیوال ادارې مشر په هن کې د کورونا کې سونو ځاتې دل هم لړلې فیل بللې. او زه خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان وسیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وجنې زده پرلات روان دي. دوه ورځې مخکې د مکین په بیبي زی رغزی کې د ځای خلکو په اعدام نتیج واکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وجل شول او یو زخمی شو. خلک دا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلي چې د دوی په وینا په وجنې کې ککړ دي. ځای خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانۍ مخې ته د وجل شو ځوانانو مړی ایښي او احتجاجي درنې روانه ده. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو ځای مشر رحمت شاه بیګا مشل ډوته ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په جنکه د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي، د وجل شو کسانو کورنۍ ته د موعظه ورکړل شي او د خلکو هغه کورنۍ دی خالی کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي. په اوس په دې اړه سره دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشالډو ته ویل چې یاد کسان هم نتی عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسلوالو وجلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وجلې دي. پولیسو او ځای خلکو مشالډو ته ویلي دا پیخه پرون ماخام د رزمک ډیویژن په ګړجوم سیمه کې شوې ده. د زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې و چې له بهر ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه ورووت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د ناڅرګند کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشالډو خبریال وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څانګې مشر د دې صوبې په ولزغه کړ چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام مولا نن مشال ډوته ویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونا زیات د ډاکټر اکرام مولا نن مشال ډوته ویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونه زیاته او اکسیجن ټینکونه غټ کړي خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي.
الحمدللہ سچویشن از انڈر کنٹرول. خو خدا خلق احتیاطی تدابیر نه اپناوي ګڼو زیونو ته سي د خپل ماسک چولو خیال نه ساتي د خپل صفای د لاسونو خیال نه ساتي نو دا بیډز بیا انتهائی نه کافی دي.
د برازیل کې د خبر پښتونخوا حکومت د کورونا وبا د مخنیوي په هدف په وښتو ځلو کې تعلیمي ادارې تړلې دي. د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویپاڼې د نشمیرو تر مخه پاکستان کې کورونا وایرس په تیر شواروس کې 122 وبخی د کورونا وبا په اړه د حکومتي بيپاڼه د نشمیرو تر مخه په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر شواروس کې 122 نور کسان وژلي چې ورسره له یاد وایرس د ټولو وژل شو کسانو شمیرو 1309 رسیدلی. په تیر 40 ساعتونو کې کورونا وبا نور تر 4400 زیات کسان ځپلي هم دي چې ورسره په دې هواد کې په یاد وایرس تخته کسانو ټول شمیر تر 300 زیات شوی خو له دې وایرس نږدې 100 کسان غیدلی هم دي. او د صحت نړیوال ادارې مشر په هند کې د کورونا کې سونو زیاتې د غم لړلې فیل بللې وایي. د ملګرو ملتونو ادارې په دې هیواد کې په حیران کونه توګه د مخ په زیاتېدونکو کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپلای روانه کړې ده. د ډبلیو ایچ او مشر ټیډرس اډانوم ګبریسس د اپریل په 26 په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې ادارې د څه باندې 2000 کسانو عمله له هند سره د مرستې لپاره بیا ځای پر ځای کړې ده. په پیل کې کورونا سره د چلن په برخه کې هین کامیاب ښکارېدو، خو اوس د نږدې یو ارب چلويخ کروڑ آبادی په دې ملک کې دغه وایرس په تیزی سره خوریږي او نظامونه په ماتې دودي. اسپیتالونه د کټونو او اکسیجن د کموالي له کبله نور کسان له ځان سره نه داخلوي. په داسې حال کې چې تر ننه شپږ ورځې پرله پسې په هندوستان کې هر ورځ د کورونا څه باندې 3 لک کیسونه رپورټ شوي، د هیواد پر خپلو وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې له دوی سره مرسته وکړي. برتانیا، جرمنی او امریکا په هغو هیوادونو کې دي چې له هند سره یې د بیړنیو طبي مرستو ژمنه کړې. د صحت نړیوال ادارې مشر یوې خبري غونډې ته ویلي چې په نړیواله کچه هم کورونا وبا مخ په زیاتېدو ده. یو تر دې مهال مشال خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو سحر د هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غاوري د سحر د نه هونه د سحر د نه هونه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شي. اوریدونکو، د دې خبرونې کې تاسو د پاره مونږ یو شمیر راپورونه چې د قبایلی سیمو او د قبایلی سیمو تر څنګ په د پاکستان په بیلابیلو برخو کې څه شوي دي دغه پاره مونږ تاسو ته راپورونه راغون کړی دي. په دې کې د جنوبی وزیرستان د جنوبی وزیرستان کې چې کومې وجنې شوې دي د هغې باره کې راپورونه راغلي دي، او د دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعات هم دي. خو د دې روانې خپرونې د سر موضوعات دا دي. په جنوبی وزیرستان کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. دغلته کې یو کس وایي
د حکیم شهیدون دی د چا پاتون دی دغه نیز با حکومت دو کوم ته حواله کړل.
د پاکستان جمهوریت تحریک وای چې دی وړي چې د روزو نه پس بیا د حکومت د تحریک وچه.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان مبارک کے بعد اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
د پښتون ژغورني غورزنګ په یو شمیر فعالانو باندې تور دی چې دوی په شیډول 4 یا د ترهګرو په نگرانۍ لیست کې چول شوې دي. په دې کې یو کس شاهد شیرانی وای
چې تر اوسه پر پښتون کې ماته بده خبر نه ده کړې، او زه خو دا وایم چې سبایو حکومت موجوده تنظیم یا وچ په وچه خلک ترهګرو د شتګر جوړوي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په جنوبی وزیرستان کې د دوه ځوانانو توجر کې دوه ورستو ځای خلکو په مکین تحصیل کې پرلت وهلې دي. د ځای خلکو په وینا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وجلي ول. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وجنې نامعلومو کسانو کړې دي. په دې اړه تفصیل له ډیر اسمل خان اشتیاق مسجد راکړي.
سویلی وزیرستان کښې په شپږویشتم اپریل د بیبی زی راغزی کلي کښې د دوی وژل شوي ځوانونو مړې ماسید قوم د ماکین تحصیل عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې یش دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغې احتجاجي درنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
کوم کمیټي جوړه کړې ده چې په دغسې د کوم سپینږیري مشرون د سیاسي پارټۍ او د غورځنګ ملګري یعنې هر څوک په دا کمیټي کښې حکومت نا دی کارنل دا یا بلال یو لیفٹن دا یو غنی سی بہادر دادرے کا سا پیجاندلی دی خال کے دادرے کا سا خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون ته وو یو یو کروڑ ریپے دیتا ورکاوی او کی مشتینه دا 850 لاکھ ورکاوی د دغینا بل دا ډیمانډ ته چې کیم زهیر اغزیک شیل یا ورسرا یا په نور وزیرستان شه فوجونه ملنی ولی دی د کلی مان سے پروت دی دا کورینو خالی کاوی
په احتجاجی درنیک شه نوش د امین شاه خبره هم وار وای
یور تا دا وکیا شیو دو غینا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال ډیر غصه دي چې آیا کچیر داس ورکې مختار تللې نو میشه د مستقبل د پوره د وزیرستان همیشه پرښولې ته مجبور کیږي ویلې چې دغه د روسي شپې په خلک باندې دغه سه حمله کو به ګناه خلک باندې په دابنه خل ډېر سخت انتهایی غصه ده.
د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې حکومت ته په چار دو چې د بی بی زی راغزای کلی پېښې کې ملوث کسانو ته سخت سازو ویر کی
نو مو معلومات دی چې دا کسونه حکل قوت او موبایل باندې کوي نو اچانک څوکروغل سیری په بنده وکړه دوه کسه شهیدون شول او یو کس زخمی دی. دا ته دوه قولینه دي مشته چې رسدلی دي ځنه خلک چې دا ملشه ولوي ځنه یې چې نامعلومه سیر په بنده وکړه خو چې چا خبر باندې کړای دی جمهور د تا په دې ټیم سره څوک دي افاو جون دي فداري دي پولیس تای حکومت تای چې موږ د هغه په حواله باندې شوی داسې واقعي چې چا کړی دي کله غلطی سره شوی دي کله جان بوج کړ شوی دي کله غلطی نه سره شوی دي په کوم شکل چې شوی دي ان چې د هغه کسونو ته سخت نه سخت سازو ورکو او د کوم په مقصد یې ورکو او بل چې درنه نوستادو پر امن احتجاج دا د حق تای موږ دغه ملګرتیا هم کوي.
د سویلی وزیرستان بي بي زی راغزي کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوجي سرتیریو پشپشوشتم اپریل مکسیتان مال یوا بجې په ډزونو د دوی د کلی دوه ځوانون وژلې او یو یې پر هر جلای کړای و. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناپېژندلې وسلاوله په ډزونو باندې داغا دوه ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دغې پېښې په باراکښې پولیس خپلې پلټنې شروع کړې دي. د ماسید قوم مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي درنه سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډېره اسماعیل خان یا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه پنی غوړي. اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د دوی ځینې فعالان د ترهګرو د نگرانۍ په شیډول 4 یا شیډول 4 فهرست کې اچول شوې دي. په دغو کې ځینې وایي چې د دوی بانکي کارتې هم بندې شوې دي او شناختي کارډونه او سفري اسناد هم بلاک شوې دي. د دې تر څنګ ځینې چارواکو د دې خبرې نه د ناخبرۍ څرګندونه وکړه، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو او د امنیتي ادارو دوه چارواکو د دې پخلی وکړو چې د دغو کسانو نمونه په دې لیست کې اچول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمیر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول 4 فهرست کې اچول شوې دي. د 1999 کال د ترهګرۍ ضد قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي، نو دغه کس نوم په شیډول 4 کې واچول شي. پس له دې هغه کس به مقامي پولیس سټیشن کې سرکاري شناختي او سفري اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت په اړه به مقامي تاړه خبروي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارتې او د ایزی پیسا انتقالي لیکا هم بند کړل شوې ده.
چې دا موږ د مونوټیفیکیشن راغلی وو چې کومه غمو د کومه کنسرن د پولیس سټیشن د راغلی وو نوټیفیکیشن راغلی والته موږ بیا رسیو مکړای هغه نه بعد تو دوه درې ورځې په پاس ته زما چې کومه هغه اکاونټ دی اوس ته دومره یک اکاونټ دی زما ولا ایزی پیسا اکاونټ دی بینک ولا اکاونټ دی دا ټوټل ما غشوی دی بلاک شوی دی کنه اوس پولیس ولا با ته پولیس کوي مو مانا چې مطلب ته کوم ځای شي سکاوي کوم ځای شي اوس هوم سیکریټ ته مو غالي ګلای دی چې مطلب موږ نه دا څنګه غایو ته شو ګل دی نو مو د شرکتو ته کله نه د شرکتو تنظیم سره مو څه واښتا او وبسته ما زموشته او نو مو دا څه ته پښون شي مو دا څه د شته قدیمو ته مو
په ډېر اسمل خان کې د اجاز پښتین او شاهد شیرانی د سارن لپاره مامور د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي ادارې سی ټی ډی او چارواکي فضل محمود د اپریل پښپګوشتما له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول 4 کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي. دوی ته یوازې د سارنې ذمہواري حواله شوې ده.
دغه
د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل په شپږشتما د مشال ریډیو د دې پښتنې چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده په ځواب کې نوموړي وویل
چې سبای حکومت موجوده انتظام یا وچ په وچه خلک ترهګر او دهشتګر جوړوي او موږ د بچا خان پیروکاریو په دې هر څومره موږ تباد وایو کنه نو موږ بیا خپل سیاسي خبره او خپل مبارزه د عدم تشدد په فلسفه باندې کوو. دا داسې وسله کړه د اسماعیل خان کې موږ د خپلو پښتنو ځوانانو سره ستل سرکلې کولې چې ته خپل تاریخ ورغودلې د بچا خان او د داسې زمون چې کوم بشر خان خټک په والا سره د سر خبرې کولې او د خپل وطن باندې چې کوم جبر او کوم شتګردي مسله ده دا غیر پرمون د ځوانانو سره ستل سرکلې کولې. په یوه ورځ ما ته خپل ډي پی او سب کال وکړل چې تاسو الګ ډرټه مونته اړتیا راشه نو زه چې ډرټه مونته اړتیا راغلم نو دوی ما ته ویل چې موږ څه شډل پورته اچولای.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغه ټولو کسانو سره خبرې وکړې چې نمونه یې په شیرول فور کې دي. په دغو کې عبد الله ننګیال، تنویر جرار، روهیب پښتین او اعجاز پښتین شامل ول. د عبد الله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناختی اسناد او بانکي کارتې بند کړل شوې دي. د دولسم صنف زده کوونکو اعجاز پښتین وای چې د شناختی کارت بندیدو له امله د ایف ایس سی راتلونکي امتحان لپاره داخله نشي کولای. په شیرول فور کې د پښتون غورنې غورځنګ د فعالانو د نمونو اچولو ترشا د استخباراتي راپورونو او سبب پاړه مو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلی چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نو پختل نو هغه صدا سی وویل
ماته چې سلام نشته ویم چې ماته سلام نشته
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ بیا د مشال ریډیو له خوا استول شوی غږیزی پختنې واوریدي. لیکلې نوټیفیکیشن یې هم وکړو او په جواب کې د ترهګرې ضد قانوني مسوده ارسال کړه. د غرار د ترهګرې پر ضد په قامي ادارا نکټا کې د شیډول فور د فیرش د منظم کوونکو سانګي مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنې واوریدي خو سره د عمل یې ونه خوډلو او نه د بیا بیا ټلیفون نو جواب وویلو. خو د ډیر اسماعیل خان د ټاون تانی د پولیسو مشر اصغر شان مو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فهرست کې اچول شوی نو نوموړي وویل په شیډول فور کې نمونه موږ نه اچو. دا یا خو خفیه ادارې اچوي او یا لکه د سی ٹی ڈی اداره او یا د پوځي استخباراتي ادارو آی ایس آی او یا ملټری انټيليجنس دا کار کوي. بیا صوبایي حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي. موږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی، نور موږ سره د چا نوم نشته. خو شاهد شیرانی د شیډول فور تقاضی نه پوره کوي. ما تعالی افسرانو هدایت را کړی دي چې په شاهد شیرانی د 11 ای ای بل مقدمه درج کړه. زما د قسم په خدای وي ډی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي. قبل افسر وې په دوی به درې سلور نو اف آی آر درج کړی ول. دی مون سره بالکل تعاون نه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون غورنې غورځنګ مخکخ عبد الله ننګیال وویل چې د شیډول فور د دې فهرست او نورو ټولو حکومتي اقداماتو پر ضد به های کورټ کې درخواست دایر کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو تاسو پام اوسئ چې سیاسي موضوع تر غرزوم د پیپلز او عوامي نېشنل ګوند د اپوزيشن اتحاد تر وټولو ورشتو پاکستان جمهوریت تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د سټیرینګ کمیټې تر غونډې ورشتو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبريالانو سره خبرې وکړې او ویل چې لوړو کې اختر ورشتو بعد حکومت نسکورولو لپاره تګلارې جوړې. په دې اړه باندې د پیښور نه غلام غوث نور تفصیل وکړي.
د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په شپږشتمه نیټه د پی ڈی ایم د سٹیئرنگ کمیټه د غونډې وروسته ویلی دی چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ڈی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوی تګلارې جوړوي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان المبارک کے بعد
تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د سربراهانو په کچه یو اجلاس راو بدل شي. او د روجی روستو دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دین د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
او پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کومو غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړې و هغوی دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي.
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود.
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پورا طاقت سره موجود دی. زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړی ده. خو مونږ چې هویته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو.
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم.
اس پختن ادا دا چې آیا پاکستان پیپلز ون او عوامی نیشنل ون با واپس په پی ڈی ایم کې شامل شي او کنا، د دې پختنې په جواب کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د اسټابلیشمنت سره د ځینی ګوندونو او د ځینی سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو وروستو د حزب اختلاف هر ګوند به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي.
او د تیر کې انصاف او د اخل کو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي کله اخل کو خپل خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلا چې د هغه دینه به اونی ویشي د اپوزیشن جماعتونو نه نو د دې لپاره ز خپل دا غنم چې دی به د جدوجہد جاری ساتي. یو بل خبره هم چې کوم د هغه کیږي چې لکه شهباز شریف وروته او شهباز شریف چې وروته نو د خبره دی یخه نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم د یو ډیل نتیجه ده او چې کوم نن د ایمل ولی خان بیان مونږ په اخبار کې وکړو نو هغه یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویل چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی. نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې زیږ ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما لپاره څنګه ځای ملو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامی نیشنل ګوند ته د اپریل د 26مې نیټې د پی ڈی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نو ورکړل شوې. کوم چې په دې وجه د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و چې د سینیټ د انتخاباتو وروستو هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړی شوی وي او د هغې وروستو عوامی نیشنل ګوند د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی و او د خپل ګوند ټولو غړو ته یې د جمهوریت تحریک د ټولو عهدونو د استعفاګانو ورکولو امر ورکړی و. په پاکستان جمهوریت تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی و خو بیا په سینیټ کې د حزب اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ د مشر څوکۍ وبیلله او وروستو چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سینیټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو نو دا اختلافات بیا نور هم ژور شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د سپریم کورټ یو جج قاضي فایزي صاحب په سپریم کورټ کې د ځان د انصاف لپاره یو مقدمه دایر کړې وو. د ویلو چې حکومتي چارواکي د دې پاړه باندې ډېرې ناسمې پلټنې کوي په دې اړه باندې یو پریکړه راغلې ده. دغه پریکړه څه ده؟ شانواز ترګزې درته بیانې.
پرون د اپریل په شپږمه د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ هم د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د خزې په ضد هغه فیصله چې د 2000 د جون په رسمه همدې عدالت کړې و چې ګین اف بی آر اداره دی د نوموړي د خزې سرینا عیسا او د دې بچو د پاکستان دننه او بهر هیوادونو د شتمنیو په لټنې وکړي کال ادمي ګرځولي. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د دې شتمنۍ او ټیکسرو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلېګل شو چې د هغې ضد د جسټس قاضي فایز عیسا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال پس سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلی چې جسټس قاضي فایز عیسا ضد مقدمه نه قانونه ده، البته د خزې او د بچو د آمدن ټیکسونو جمع کول او د دوی د شتمنۍ پلټنه دي وشي. چې د هغه عزت جسټس قاضي فیض عیسی ریویو یا نظرسانی درخواست ورکړو. پرون د اپریل پښپګوشتمه د هغه اپیل فیصله اورولې شوې چې د رسنیو د لارې د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمن ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولای او نو پر عمل کیږي. اسد علي تور د ډیرو کلدره هسه په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبريال دي د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړي او مشاد رډیو ته ول دوی له اور ورځې غنډ چې دا مقدمه د جسټس قاضي فیض عیسی په ضد په بدنیتۍ جوړ شوی. نو هغه څنګه
دیکھیں بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ود ان منتھ یہ
کتا سو وختونو تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دو فیصلے نو پیو میش کی دنا نہ دنا رالا او پ دی ریفرنس یو اڑخت ٹول قانونی لوازمات ہم بک نو پورا شوی او کاری دل چ دا ریفرنس پ تندے سر تیار شوی چ بسوس بدل خستل دی او ریفرنس جوڑا ول دی. نو دا خبر واضح ہے چ پ دی ریفرنس کی دا فیض آباد کیس دا فیصلے لوی کردار
تھا اس ریفرنس کے آنے میں.
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کده څو ورځې لپاره ګڼ شمیر لارې بند کړې شوې. د سپریم کورټ جسټس قاضي فیض عیسی به دغه درنی او د لارو د بندښت په ضد نوټیس اخیستی او په 2013 کې د نومبر په 22مه د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اوریدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 15مه وورول شو چې د پاکستان نه چاپیدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز د دغه نیټې د خبر تر مخه دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ په وسته ویل شو دوی باید د آئین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه آئین مسلف فوزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منې کوي. هغه کده کومي سیاسي ډلې سره مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولې نه وي. وزارت دفاع او د آرمی نیوی او ایئر فورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخستل شوی څوګن په ضد د چلند په وجه د ور باندې کاروایی وکړي. لپی خبره د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزی مشهد ریډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې پکې یو جج د خپل ملګرو ججانو نه انصاف غوښتل. دا به نظیر او یا د راتلونکو وخت لپاره مثال جوړیږي
چې د پاکستان په جوډیشل هیستوري کې داسې ډیر کم شوی دي چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنز په غلي کې دلی او هغه چې کم دی فیس کړی مې او بیا کنټیسټ کړی مې او بیا دا هر څه نه موجود په خپل منفس نفیس هغه چې کم دی ځان ډیفند کړی په کورټ کې او ارګو
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فیض عیسی د خځې سره نه یې سلخوا د اف بی آر سره او وروستو عدالت سره د خپلو شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوي دستاویزونه هم شریک شوي. په پرونی فیصله کې لس تنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا دغه اپیل منظور کړی شوی ولې څلورو ججانو د دغه اپیل ضد خپله رایه ورکړې ده. اسد علي تور وایي د دې فیصلې وروستو دوی ویني چې په عدالت به خلکو اعتماد تر څه حده پورې بحال هم شي.
لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ
دی وای کوم چې د حکومت حمایت کون کې دی دوی به کل هم دی فیصله ته خنوي. البته د حکومت مخالف خلک به ورته خوي
لیکن هات ایک ضرور ہوگا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره آسان وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازش شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج او یا کوم بل ریاستی چارواکی
دار تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا.
یاد دی چې جج جسټس قاضي فیض عیسی د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه اولنۍ زدکړې په کوټه او کراچۍ کې کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړو. 1915 کې د بلوچستان های کورټ کې وکالت شروع کړ او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او د ستمبر په 15 2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د ستمبر په 14 2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
تس مشال ریڈیو تا وگ یای او پختونخوا کی پینیم وجی کی دن کی دی دو خبرونو لنڈیز دے اسرار عالم محمد ناورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وجنې ضد پرلت روان دی. د ورځې مخکې د مکین په بیبیزی رغزی کې د ځایي خلکو په اعدام نتي ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وجل شول او یو زخمی شو. خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژني چې دوی په وینا په وجنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانې مخته د وجل شو ځوانانو مړي ایښي او احتجاجي درنه روانه ده. بلخوا پوز په ډیر اصلي دی ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوټي ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسلوالو وجلی دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډسو وچلی. پولیسو او ځای خلکو مشال ډوټي ویلي دا پیښه پرور ماخام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدر نومې هلک په کور کې و چې له بهره ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي. چې کله هغه وروت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. د خبر پښتو د سیاحت څانګې مشر د دې صوبې په ولس غږ کړی چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام الله نن مشال ډوټي وویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونه زیات او اکسیجن ټینکونه غټ کړي. خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي. او د صحت نړیوالې ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل هم لړلې خبر بللې. وایي د ملګرو ملتونو ادارې په دې هیواد کې په حیران کونه توګه د مخ په زیاتېدونکو کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپلای روانه کړي. د ډبلیو ایچ او مشر د اپریل په 26 په جنیوا کې خبرجالانو ته ویل چې ادارې د څه باندې 2000 کسانو عمله له هند سره د مرستې لپاره بیا ځای پر ځای کړي ده.
اړین مو تاسو مشال ریډیو ته وګي اصرار عالم مومند ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. و اوس درته یو راپور وړاندې کوو. ورځو افغانستان ته کابل ته د پاکستانی ډلې په د وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر د سیمې امنیت او په یو شمېر نورو دواړو موضوعاتو باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. پاکستانی چارواکو افغان لوري سره ژمنه کړې چې د سولې په پروسه کې به ورسره مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
اسلام آباد او کابل سلاشوی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې د استانبول غونډې جوړولو هڅې توند کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د اپریل 26 مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کابل ته اتللی وفد له افغان چارواکو سره د امنیت او تجارت په شمول په یو شمېر دوړخیزو موضوعاتو بحث وکړ. د منصور احمد خان په وینا محمد صادق افغان حکومت ته د سولې په بهیر کې د اسلام آباد لخوا د مکمل ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان د اعلی پای د وفد د اپریل په 15 په دورزنی سفر کابل ته رسیدلی وو چې پکې امنیتی چارواکي هم شامل وو. بلخوا د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی د اپریل په 26 مشال ریډیو ته وویل د کابل د سفر پر مهال ورسره پاکستانی وفد د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او هیله ده چې عملی کړي.
یو نیم میاشت مخکې ما سفر درلود، یو د مهمو غوښتنو نه مې همدا وه. او بیا د هغې نه پس پاکستان خپل ادبیات اصلاح کړه، خپله وینا اصلاح کړه، په ماسکو کې د اوربند غوښتنه وکړه، په تاجکستان کې، اوس په استانبول کې هم. او بله خبره د طالبانو تشویق دی چې میز د مذاکرې ته په ما با معنا او با هدفه توګه راشي، چې هغې کې م وخت کې ژمنې کړې وې او اوس هم دلته خپلې ژمنې تازه کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان د آبادۍ او ویجاړۍ ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. خو په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای مشکل ده چې د افغانستان موجوده غیر واضحه صورتحال ته په کتو سره پاکستان کومه واضحه پالیسي اختیار کړي.
چې کله دوی ګوري چې انتها عملیات ګډوډېږي او دوی پکې د طالبانو ورسره سره کوي، دوی رستې شي نو دوی عموماً د تالار تازه راځي. بل طرف ته دوی ایف اے ٹی ایف کم پابندیاں بھی آ رہی نا میری لوک امریکہ دیر زور کئی اور کدھر کئی خو ایف اے ٹی ایف پابندیاں پاکستان تور یا الزام چاہیے برستیال دی طالب برستیال دی تراگر برستیال دی بدی کا پارا مشکل دی ہے تو زیادہ خیال کی ان کی پاکستان معیشت ڈیر زیادہ خراب حالات ہو کے انتہائی خراب حالات ہو کے
هلته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانک دی وای د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار به پاکستان ته ګټه او منفي کردار تاوان رسوي.
نو پاکستان کولی چې دوه رول ولوبوي، اول رول دا او اصلي رول دا دی چې پاکستان به ګټه ولوبوي دا چې د خپل نفوذ نه چې نسبت د افغانستان د دولت د مخالفو ګروپونو باندې لري هغه استفاده وکړي او لیکن گت واسطے ہوئی فشار ہوئی تو چود مذاکرات راسی اور افغانستان کی سولہ راسی دوم رول بھائی داوی چکے پاکستان لا پلو خوانے سیاستوں نے پیچھے گرزی دوی با ڈپلومیسی کے لیے پہلے کے بعد متاسفانہ جھگڑے اور جھگڑا مارے ڈالی ترپوخ لانسی اور تو میں مختلف ڈال چی کابل اور اسلام آباد ترمن باید د مفاهیمي لارونی ولسی او د اعتماد فضا رامنځته
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په درویشتمه په استنبول کې د ترکی په کوربتوب د پاکستان، افغانستان او ترکی د بهرنو چارو وزیرانو غونډه هم شوې وه. په غونډه کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا د افغان سولې لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی وو.
تاسو مشالې ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د پاکستان او افغانستان د ډلو ترمنځ کوم خبرې اترې شوې دي، پخې کې سپر مختګونه شوې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وای له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داوودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داوودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړي چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داوودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
ښاغلی داوودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ور نه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي، نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داوودزی
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو ملسیزې په پای کې د طالبانو واکمنی په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
اوریدونکو د عمد سولې په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورو پکتیا ته د پکتیا د ښځو د برخې فعالان وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل او د سولې نامعلومو خبرو خپل راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د سولې د پروسې په باب یو ناسته کې راټولې شوې وي، د جګړې په خېلو خواو نیوکه وکړه چې د قطر او ماسکو په خبرو کې خبرو ته د پام وړ برخه نه ورکړل شوې. په دې اړه باندې نور تفصیل له پکتیا څخه نجیب الله لوخیل.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل، له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې مېرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي، نو دا به د دې لامل شي چې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي، نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هیواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هیوادوالو ته ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت تلر شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
منګه خویندې دا اندېښنه لرو دي چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نوره هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي، وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. مدنی فعال مسکا منګل ویل
مېرمنې په اتلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی. یعنی په دې دی پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه اتلس کلن لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدنی فعال انارګوله وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت مېرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې مېرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیران دي هغو چېلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته څه هم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه. هغه څه چې د دوی په زړونو کې و هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله.
پکتیا کې مېرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېرې نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاو کم 10:30 بجو،
تاندی هیلی
پپاو باندی 10:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اردنګ د مشال ریډیو ته وګورئ. سند حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوي غونډې پر مهال وشوه. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل 1 به د سند د پاکستان له نورو شوبو سره د سورلۍ ګاډو تک راتک بند وي. په پاکستان کې یو وار بیا کورونا وایرس په تېزۍ سره خپرېږي. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
چیرپرسن کې د کرونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د 3% زیاته شوې ده. هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو.
سکولز، کالجز، یونیورسيټیز هم مکمل طور پر بند کر رہے ہیں.
دی وای چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به ټول بند وي. د اپریل د 9 څخه به د یو خار څخه بل خار ته تلونکي بسونه او مسافر اړونکي ټول ګاډي وتړل شي. په ټولو هوټلونو او ریسټورانتونو کې به د خوړو اجازه نه وي. یوازې پارسلونو ته به اجازه ورکړي کیږي. د سوداګرۍ ټول مارکیټونه به ماخام شپږ بجې بند کیږي او په اونۍ کې 2 ورځې به ټول مارکیټونه تړل وي. په زندان کې به د قیدیانو سره لیدو باندې مکمل پابندي وي او په ټول سرکار دفترو کې به یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي. زه د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې دی په ټول هیواد کې اورګاډي او د سولو ګاډي وتړي.
عید اور اس کے ایک ہفتے بعد ٹرین اور یہ بھی بند کریں.
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وروسته د اپریل په 18 د تعلیم محکمې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د مای د میاشتې د 18 پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. لدی وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په 4 د کرونا وایرس د درېمې صفې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی وو او د 9 نه تر 12 ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي. بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړو کې اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې دی په ټول هیواد کې اورګاډي او د یو خار نه بل خار ته د سورلو ټول ګاډي بند کړي. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د کرونا وایرس د درېمې صفې د مخنیوي لپاره په پوره هیواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے.
دی وایي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې خپلې پریکړې عملي کړي. تر اوسه حکومت په دې عمل نه دی کړی. خو اوس چې حالات ډېر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستې دي. خلکو لا پکار دي چې ماسک واچوي، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي او حکومت دې د خلکو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر څه وکړي.
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے.
سن حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی دا چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووېډ 19 د ناروغو شمیره په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوزمو تاسو مشال لري ته وګی د کرونا صورتحال پاړه باندې چې کوم موجوده حالات په پاکستان کې دغه پاړه باندې زموږ همکار شاهین بونیری د خیبر پښتونخوا د کرونا د سار د څنګه د مشر ډاکټر اکرام الله سره خبرې کړې ده. چې دا
ډاکټر صاحب خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ورست افیکټډ لکه چې هغه ډېرې اغیزمنې شوې دي، هغه سیمې کمې کمې دي. خیبر پښتونخوا کې موږ د مردان باره کې اورو
کور جی زمون کو دا سینٹرل کے پی چ سمرا دا کنا دا زیات افیکٹڈ دا لکه پیخور، 400 مردان، نوخار، سوادے، اسی ملکند، سوات، تمتلی دا ابتواد دی بیا لان دی مسر کوہاٹ کرک تی دا ایریا زیات افیکٹڈ دی. بیا بڈی کی ٹول نہ زیات چری مردان لک پوزیٹیویٹی ډیر زیات دا جی صحیح شو. نو دا ٹول علاقے چی دا خ پوزیٹیویٹی کی خطی سی کرم کی خ کافی تیز دا کنا جی.
ہاں جی.
نو دانا جی کم کم زی کی ستاسو ایس او پیز نہ فالو کی گی، حفاظتی تدابیر نہ اختیاری خلق نہ اپناوی، نو دانا زی کی بیماری تیز ایسا خوری گی.
تا سر دا ورستیش میرے سنگ دی پا خیبر پختونخوا کی سمر خلق تا دینا مرشوی دی، سمر تی اغیزمن دی، سمر علاج روان دی؟
گورا جی آخو دا ورزی ورزی دا گدی کنا زمونگا نارملی کتا استیاد وی نن دو دریمی اشتمخ کی زمونگا دا ورزی پوزیٹیویٹی با 150-100 دغه منځ کې بچلې دا شو جی. او هغه بیا ورو زیاتېده چې کله مارچ سٹارټ شو نو دا مونږه پوزېټیویټی زمونږه 700-800 او مونږ اوس تر 1200-1250 پورې تلیو. پرون زمونږه لکشان کې کم او فیګر ٹھیک شو جی. تقریبا 550 پورې دا فیګر زیری کوي. سیمپلنګ زمونږه خډیر دی ٹھیک شو جی. او بیماران چې دی اوس کو زتا استو مونږه د بیمارانو مطابق خپل بیډ اوکوپنسی زیاتو ٹھیک شو جی. بیډ اوکوپنسی زمونږه اورس پورز زیاتیږي لکه اوس دې ټیم کې موږ سره د آی سی یو بیډس په خبر کې ته پکی پی کې خبر پښتونخوا کې څه د 200 نه برابر درې نیم سو پورې زمونږه آی سی یو بیډس دي. 1400 پورې موږ سره ایچ ڈی یو بیډس دي او لو فلو اکسیجن والا موږ سره 1500 نه برابر بیډس دي. نو کو اوکوپنسی مونږه وګورو څه زیونو کې زیاته ده لکه مردان کې اوکوپنسی بیډ تقریبا سر پر سر روان دي ٹھیک شو. لک خالی بیډ دي په خبر کې الحمدلله گزارا ده. ابتواد هزارې سایت ته گزارا ده. زموږ ساوث چکم دې د بنو شوډي خان شو الټا بیډز موږ سره کافی شته. خو په خبر کې دا چې مونږ ریسنتلی لارج کې مونږ ډېر زیات بیډ زیات کړل 414 بیډ یو زیات کړل مشتر آباد کې مونږ زیات کړل 500 کې مردان کې مونږ بیډ زیات کړل خدای چې د بیډونو څخه داسې ایمرجنسی نشته خو بیا د پاسه مونږ چونکې اکسیجن دی کې یو ډېر لوی ریکوایرمنټ دی مونږ په خپل ایچ ایم سی کې په ایم ایم سی کې په وومن اینڈ چلډرن اسپتال کې بیا په باچا خان میډیکل آی کې مونږ خپل اکسیجن ټینکونه هم غټ کړل احتیاطی تدابیر نہ اپناوی او گنو زیونو تسی دخپل ماسک چھوڑو خیال نہ ساتی دخپل سفید لاسن زلو خیال نہ ساتی نو دا بیڈز بیا انتہائی نہ کافی بیماری بخوری گی زیادتی گی بخلق و اسپتال مانے بلوڈ زیادتی گی
دیکھیں ڈاکٹر صاحب چې کم خلک مړ کیږي د ایج بریکټ څه دی لکه دا مشران دي کدا د نیمزالی عمر دي کنا ماشوم
ګورې جی مخکې خو داوا چې صرف مشران مړ کیدل کنا چې 60 اینڈ اباو اوس غټ تعداد اوس هم د 60 اینڈ اباو کې دي
ها
ٹھیک شو خو لکه د 40 پورې خلک هم ډیر زی ایون د 20 پورې خلک پکې مړ شي وي دي او دوه کسان خو پکې د 20 نه لاندې عمر کې مړ شي وي دي وفات شي وي دي ٹھیک شو او مخکې بداو چې سړی به ډېر زیات افیکټ کېدل اوس هم سړی زیات افیکټ کېږي خو ښځې به پسې ډېر زیات افیکټ کېږي لکه داسې به موږ ووایو چې 60-65% سړی دی او 30-35% چې دی ښځې افیکټ کېږي
اوس مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد د سواد په منګور خار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره پروند ویني را پیدا کول یو کیمپ لګیدل و د الفجر فاونډیشن تر تنظیم لاندې په دې کیمپ کې په اول ورځ خلکو 50 بیگا یا کسوړ ویني ورکړه د فاونډیشن چارواکي وایي چې کیمپ بعد سواد په نورو برخو کې هم لګوي تلسیمیا فیډریشن اف پاکستان په خپل پاڼه کې چې په ټول هیواد کې د تلسیمیا 50,000 ناروغان له مختلفو خيري ادارو سره رجستر دي په سواد کې د 20 میر د 1700 ده په دې اړه نور تفصيل د منګور نه نیاري مت خان راکړي
په سواد پنګور کې د الپجر فاونډیشن او زلمو ټولنو د ویني راجمع کولو کیمپ اعلان په سوشل میډیا کړو چې وروسته ورته په لسګونو خلک ویني ورکولو ته ورغلي د منګوري حضرت علي چې استاد دی وایي چې د ډاکټرانو په هدایتو هر درې میاشتې وروسته وینه اتیه کوي
زه راغلی وم دلته ویني لا وینه مو ورکوله او تقریبا دا زما 25-26 هوا پیره ده چې وینه ورکوم ماشاء الله دا غیر سره موجود ښه برابري مطلب ما ته هیڅ کمزوري څه دغه نه محسوسې راځي جذبه دا د جی چې دلته د بیماران دي او دا غو د پاره مونږ راځو وای چې هغه تم دا غو غ خوراک میلاویږي وینو ته میلاویږي چا و ژوندې
د وینې راټولولو کیمپ لګونکو یو ځل مې عدنان خان وای چې سواد کې د تلسیمه په سلګونو رنزوران دي او دغه لپاره شپږ ادارې کار کوي دوی ورته وینا برابرولو کې مرسته ورکوي
په سواد کې د دی وخت سدیال لسو پوری تلسیمه مشمون ريجسترډ دي په مختلف ارګنایزیشنز کې د لجګم تلسیمیا ارګنایزیشن ورکې پاره کې د ډیر لسو ماشومان دي دا غي په وخت په باندې هر 15 ورځې پس ته چا 15 ورځې پس چا هفته پس د چا میاش پس دا غي د وینې ضرورت راځي د دې روزه کې بیا خصوصي طور د ماشومان ته د وینې سخت کمی راځي ځکه چې خلک وینې نور کوي نو د دې ماشومان د وینې ضرورت پوره کولو لپاره موږ دلته کې دا بلډ کیمپ ارنج کړی دی چې د ماشومان ته په وخت باندې وینه ملاو شي
کیمپ کې د تلسیمیا یو رنزور ماشوم پلار حضرت علي چې وینه ورکوونکو خدمت کوي وایي چې ماشوم ته هر میاشت 2 بیګه وینې ضرورت وي وینه په شخصي توګه راټولول یو ډیر مشکل کار دی
دا کوم وینې چې دنو د دې یو بیګ چې کله مونږه په هسپتال کې په پاس کوو نو دا دی به سرکاري هسپتال کې مونږه د یو بیګ صرف د خالي بیګ دا غي به مونږه 800-900 روپۍ سرکار د جمع کولې او وینا چې بدن او هغه موږ خپل ورکواله اوس چې کوم دا چې کوم اداره د نظام ته بالکل هغه هر څه سره د وینې او بیګا ټول سہولیات چې دینو هغه موږ ته فری راکړي او موږ ته دا سہولیات دي کله چې روزه راشي نو روزه کې لکه موږ ته بیا تکلیف دی غي خو دا چې دا اداره چې د شپې د جماعت نه پس دا کیمپونه لګي په مختلفو بازارونو کې مدد کوي نو پای کې موږ ته ډیر سہولیات دي
د وینې راجمع کون کی وینا ده چې په یوش پکې تر 500 نه زیات بیګا وینا د تلسیمیا ماشومانو لپاره راټول کړه دغه عمل به وخت په وخت د سواد په بیلابیل سمو کې جاری وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روزي مبارک میاشته او هله کو چې دا محل به تاسو د روزي ماتې لپاره تیاری کوي دعاګانې کوي د امن لپاره د سوکاله لپاره په وطن په نړۍ په کور کې د دې ناروغۍ د رواني ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره خو د اوریدونکو د روجې په اړه د بیانونو د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو په متحده عربی اماراتو کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو د روجې نیولو یا نه نیولو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې دا و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات په د کورونا ښکار شوی وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کورونا باندې اخته دی، دا هغه د پاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کورونا وی او که عام مرض وی، کم سړی چې یو واری ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغه ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کورونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دو ځلې اجر ورکوي. خو دا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي، تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونه نیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو د پاره شرعاً افطار لازم دی، او هغه کسان چې هغه په کورونا باندې اخته دي او ټول نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي په کار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاكر الله ذاكري د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتي په توګه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د مشال ریډیو د نهزات خبرونو وروستي خبرونو د لپاره مای خپل همکار اسرار علم نور.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوو ځوانانو وژنې زده پرلت نن په دویم ورځ هم روان دی. دوه ورځې مخکې د مکین په بیویزی رغزی کې د ځای خلکو په اعدام نتیجه ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمي شو. خلک دا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلې چې دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي. ځای خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانې مخې ته د وژل شو ځوانانو مړې ایښي او احتجاجي درنه یې روانه ده. پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشرډو ته وویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلي. پولیس او ځای خلکو مشرډو ته ویلي دا پیښه پر ماښام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې. دوی جاتوي چې عبدالقدر نومې هلک په کور کې و چې له بهارو باندې چاغه وکړ چې یو څوک دی غواړي، او چې کله هغه وروت نو په وسله و سنبال کسانو ور باندې ډزې وکړې چې له کبله هغه ځای پر ځای مړ شو. د خبر پښتونخوا د سیاحت څانګې مشر د صوبې پولیس غکړې چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام الله نن مشر ډوته ویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدو کې ستونزه په کتو سره یې په اسپتالونو کې کټونه زیات کړي او اکسیجن ټینکونه یې هم پټ کړي، خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي. او د سیاحت نړیوال ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل غم لړلې فیل بللې. وایي د ملګرو ملتونو ادارې په دې هیواد کې پیران کونه توګه د مخ په زیاتېدونکو کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپلای روانه کړي. ډبلیو ایچ او مشر دغه څرګندونې پرون کړي.
اوریدونکو خبرونه د اسرار عالم مومن اوریدو او سم د اسرار د مشال ریډیو نن ساته خبرونه وخت پای ته رسی. که تاسو په دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ دی وری ریډیو باورې د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو د اسحاق میری، مجید بابر او اسرار عالم مومن درنه د خدای پامانی غواړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.